رادیو آزادی.
د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریپیوی بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. او رچې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو برخه اخیستل د برخه اخیستو په اړه د کمیسیون ډیره اندېښنه لري. په اوروزګان کې هم د ماشومانو مدافع ډلې وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه نه کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په توګه د مک مستر د ګمارلو په اړه په غبرګون کې له احتیاطه کار اخیستی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس ویلي په اوکراین کې لا هم د اوربند ماتولو د پام وړ موارد موجود دي. خو مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان ښکیلتیا او قرباني دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وي خبریالانو رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کېږي غیر قانوني عمل دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومان ښکیلتیا او قرباني دوی اندېښمن کړي دي. دغه کمیسون وایند بلال صدیقی نن آزادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي او په جګړه کې هم د هغوی د مرګ ژوبلي مخنیوی وکړي. دقیقا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو منازعاتو کې د دوی د ښکیلتیا او قرباني کېدو په اړه اندېښنه لري او دغه موضوع په تیره اوس کې زموږ د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف تازه د یو راپور په خپرولو سره د جګړې د ښکېلو خواوو په واسطه له ماشومانو څخه استفاده د اندېښنې وړ بللې او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. افغان دولت او وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په خپلو لیکو کې د ماشومانو حضور رد کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میخیل نن آزادي راډیو ته ویل که څه هم ځینې افغان کډوال بیرته راخوش شوي، خو پاکستان د افغان مهاجرو په برخه کې په خپلو کړو شمونه عمل نه دی کړی.
د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او یونیسیار ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. که چیرې دغه افغانان نیول کېږي، زورول کېږي، په زور ایستل کېږي، د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي دا د دوی حق دی چې غیر قانوني کډوال او یا هم هغه کسان چې له ترهګرو د ملاتړ ګمان پرې کېږي ونیسي. لازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وي خبریالانو رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کېږي غیر قانوني عمل دی. له دغې ادارې څخه په خپلې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د جنبش ګوند د ویان له لوري ټولو رسنیو ته د اجیر خطاب کول د بیان د ازادۍ ښکاره سپکاوی دی. خبر پاڼه د نوی د اجرایوي مشر مجیب خلواتګر له قوله وایي که هر څوک پر رسنیو نیوکې لري باید د قانون سره سم خپل شکایت ثبت کړي، نه دا چې سپکاوی وکړي. د نوی د معلوماتو له مخې د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج تېره ورځ د جنرال دوستم د کور د محاصرې پر مهال ویلي وو چې ټولې رسنۍ اجیرې دي. بشیر احمد تینج تر اوسه د نوی د ادارې د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او روسي کورنۍ خبر په تیرو څلیرشت ساعتونو کې د ننګرهار په اسکمین او اچین ولسوالیو کې دیرش دایشیان وژل شوي او پنځه تنه ټپیان شوي. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼۍ وایي چې یادو دایشیانو ته د اچین په جمالخیل او د اسکمین په ګورګورې سیمو کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د ښاغلي خوګیاڼۍ په خبره په وژل شوو کې د حمزه په نوم د دایش یو قومندان هم شامل دی. دایش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه.
ترکیه وای په استانبول کې د یو شمیر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو نن په یو 40 جلا جلا عملیاتو کې داسې وسایل او اسناد موندلې چې د دوی په خبره له تروریستي سازمانونو سره تړاو لري. تر اوسه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره شوي. په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډله پر لږ تر لږه شپږو ملکي اهدافو د خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. د نوي میلادي کال په شپه په استانبول کې پر یوه نایټ کلب د داعش ډلې د یوه برید په نتیجه کې 9 تنه ووژل شوه. روسیه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه د ایچ آر مکمستر د ګمارلو په اړه په غبرګون کې له احتیاطه کار اخیستی دی. ډونالډ ټرمپ د فبروري پر 6 نیټه وروسته له هغه چې مایکل فلین د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په توګه له دندې استعفا وکړه، مکمستر د هغه د ځایناستې په توګه ونوموه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د فبروري پر 1 په یوه خبري کانفرنس کې د مکمستر د ګمارنې په اړه د څه ویلو ډاډه وکړه. د روسیې دولتي خبري آژانس ریا د هغې د مشرانو جرګې د دفاعي او کمیټې د یو غړي په حواله ویلي چې وایي مک ماستر سل په سلو کې شدید سختګیر او د روسیې لپاره یو ګواښ دی. هغه ویلي د واشنگټن د دفاع او استخباراتو څانګې به د روسیې ضد پالیسۍ پیل کړي. بلخوا د همدې کمیټې مشر ویکتور اوزوروف ویلي دې ته په پام سره چې مک ماستر به څه ډول سلا مشورې ډونالډ ټرمپ ته ورکړي، په خپل ولسمشر هغه کس دی چې د پالیسیو په اړه پریکړه کوي. مک ماستر تیر کال په یوې وینا کې ویلي وو چې روسیه توانېدلې په 2014 کال کې د مالي لګښت پرته د کریمیا ټاپو خپل خاوري برخه وګرځوي او د اوکراین په ختیځ کې پوځي مداخله وکړي. مک ماستر دا هم ویلي چې د مسکو یو بل لوی هدف دا دی چې تر سړی جګړې وروسته په اروپا کې امنیت، اقتصاد او سیاسي نظام ګډوډ او داسې حالت یې واړوي چې تر ډیره د روسیې په ګټه وي. په کیف کې زرګونه کسان د هغو مظاهره کوونکو د درناوي لپاره لاریون ته راوتلي چې په 2014 او 2014 کلونو کې د اروپا خدم ملاتړ په لار کې ووژل شوه. هغه مظاهرې د اوکراین د هغه مهال واکمن حکومت پر ضد شوې وې. نننۍ لاریون د اوکراین د دریو ملتپالو ګوندونو لخوا پیل شوی دی. د دغو ګوندونو فعالان نن د کیف په استقلال میدان کې راټول او د پارلمان پر لورې ولاړل. دوی په پام کې لري هلته خپلې غوښتنې د پارلمان غړو، کابینې او د ولسمشر پیترو ولسمشر پیترو پروشینکو ته وړاندې کړي. د دغو لاریونونو تنظیموونکي وایي دوی به له حکومت څخه وغواړي چې د 2014 کال د خونړیو مظاهرو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او له روسیې سره ټولې سوداګریزې اړیکې سمدستي پرې کړي. د لاریون په سیمه کې سلګونه پولیس ځای پر ځای شوي دي. ایران تر 1500 ورځې پورې پر روسیې د ورځې د 100,000 بیلرو تیلو پلور پیلوي. رسنیو د ایرانی چارواکو په حواله ویلي چې د دې معاملې په جواب کې نیمایي نغدي پیسې او نیمایي نور هم سوداګریز مالونه او خدمات له روسیې ترلاسه کوي. د ایران پریس ټی وی او د ماسلینو خبري اژانس ویلي د نفت وزیر بیژن نامدار زنګنه پرون وروسته لاغه چې د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک سره یې ولیدل په تهران کې دا خبرې وکړې. نامدار ویلي لا وختي ځینو روسي کمپنیو له ایرانی شرکتونو سره په دې اړه تړونونه هم لاسلیک کړي دي. او روسیه په بریالیتوب سره یو بارون کې سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته واستوله. د سایوز په نوم د بی پیلوټ سفینه ماموریت دا و چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ مواد ورسوي. د سفینه یا فضایي بیړۍ نن په قزاقستان کې د روسیې له فضایي اډې وتوغول سوه. سفینه په خوندي ډول خپل مدار ته داخله سوه او د نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېږي. تر دې وړاندې د دسمبر په لومړۍ نیټه یو بل فضایي بیړۍ ونه توانېده چې دغه ماموریت ترسره کړي. د وتر دې مال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات سهرګل امیز دی وړاندې کوي.
سلام، دا هم د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 9 وي، ټیټه به منفي 1. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 10 وي، ټیټه به 2. په مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به 9 وي، ټیټه به 2. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 4. په جلال آباد کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19، ټیټه 5. په بامیان کې به اسمان شین دی، خو د تودوخې لوړ درجه منفي 2 او ټیټه منفي 10. او په فیض آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 2. خو
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې مو ډېری مطالب د ماشومانو د حقونو په موضوع څرخی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ماشومانو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په اورزګان کې هم ماشومانو حقونو ته پام نه کیږي او دولت له پامه غورځولې دي.
موږ په ماشومانو ګاډۍ چلو، دکانداري پکو، بل کار پکو، بل کار پکو.
د شمال زون کوچیان هم شکایت کوي چې ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. د فراه د پوهنې چارواکي بیا وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستي ګواښ له امله په ډېرو سیمو کې نجونې د ښوونځیو تک ته زړه نه ښه کوي.
هر سړی نسي کولی په کور کې په یو چاپېریال کې د هر چا پلار عالم نه دی چې هغه ته ټول شی ور زده کړي. د هرې ښځې خاوند عالم نه دی چې ټول شی به ور زده کوي، دا به ځي زده کړه به کوي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه هم د هلمند ولسی جرګې او ولایت شورا یو شمیر غړو اندېښنه څرګنده کړه او وایي چې د ولایت د اجرایي رئیس له سفر وروسته د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی.
هیڅ مثبت تاثیر پر وضعیت باندې تبه نه دی کړی، باندې هیڅ اقدامات د وروسته مثبت تل نه دي شوي.
دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون مسؤلان وایي چې د جګړو په لوګو کې د ماشومانو د ګمارلو په اړه باید د پاریس د غونډې پریکړې عملي شي. د دې غونډې په درشل کې یونیسف د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې له ماشومانو څخه په جګړو کې ګټه اخیستنه د اندېښنې وړ بللې ده او د پاریس د غونډې له ګډونوالو یې غوښتي دي چې د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. تفصیل دې ازایره د خبريال اکرام الله اکرام پرپور کې.
لادی سره جوخ چي د یونیسف لخوا په جنگ کې لمشومان نه په ګټه اخیستنی اندېښنه خودل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت غواړي چې د ماشومان ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په میدانونو کې لمشومان ګټه اخیستنه بشري جنایت دی او باید مخه ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې په میدانونو کې د ماشومانو له حضور او قرباني او ځخندېخنه لري. د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات بسنه نه کوي. افغان دولت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي چې موږ د جګړې په میدانونو کې د ماشومانو د نه موجودیت شاهدان اوسو.
د سې شنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي د پاریس په لسمه غونډه کې راغون شوي وو. سو په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د استخدام د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. په کابل کې د یونیسف دفتر د همدې ناستې سره هممهاله د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره که څه هم په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایلي، خو د جګړې په لیکو کې د 1200 ماشومانو موجودیت او په جګړو کې د دوی مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. یونیسف له افغان حکومت څخه غوښتي چې په جګړو کې له ماشومانو څخه د نه استفادې ترڅنګ د دوی د مرګ ژوبلې مخه هم ونیسي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسام د جګړو په لیکو کې له ماشومانو څخه د استفادې په اړه د څرګندو شویو اندېښنو په ځواب کې وایي:
د شک پرته دا موږ د نړیوالو معیارونو خلاف کړنه بولو او افغان حکومت دې ته ژمن دی چې د جګړې په لیکو کې له ماشومان څخه استفاده ونه شي. د حکومت جدي هڅو ته په کتو اوس موږ د جګړې په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت شاهد نه یو.
که څه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د حکومت د هڅو له کبله دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ماشومان نشته، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم په دې اړه اندېښمن دی. د دې کمیسون مسؤلان وایي تر هغه چې د بشري حقوقو ټول قواعد د جګړې د خکېلو غاړو لوري مراد نشي او حکومت په دې برخه کې جدي نه وي، نو دا ویرشته چې د جګړې په لوکو کې له ماشومانو استفاده زیاته شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د جګړو په لیکو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په باب مو واورېدل. دا یوازې په جګړو کې نه دي چې له ماشومانو کار اخیستل کیږي، بلکې په اکثر کار شاقونه هم په افغانستان کې د ماشومانو لخوا انتر سره کیږي. یو هم اورزګان ولایت دی. په اورزګان کې د ځوانانو د پارلمان غړي وایي چې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د ولایت کې اداري دولتي ادارې هم د ماشومانو حقونو ته کوم پام نه دی کړی. خو دولتي اداره بیا وایي چې دا ستونزه دلته شته، خو په دې ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ هیڅ یوه اداره هم فعالیت نه لري. د یو شمېر ماشومانو پلارونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی بل چاره نه لري پرته له دې چې له ماشومانو د کارونو په ترسره کېدو کې کار واخلي. نور هلي دي ګورله ورزګانه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرفت رپورټ کوي.
ځوانان وایي نور به راتلونکی نسل دې ته پرې نږدي چې نالوستي ټولنې ته وړاندې سي. د ځوانانو په پارلمان کې د ارزګان د ځوانانو غړي نصیب الله وطنوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ارزګان ولایت کې په سلو کې 80% ماشومان په درنو کارونو بوخت دي او د ښه راتلونکي لپاره هیڅ اقدامات نه دي سوي، بلکې زیاتې له زده کړو هم بې برخې دي. وطنوال وایي ماشومان هغه څوک دي چې زموږ راتلونکی د دوی په لاس کې دي او دولت باید د زده کړې زمینه ورته برابره کړي.
نو بیا به موږ په آینده کې دا ګیلم د خلکو څخه نه کوو چې ولې زموږ په ولایت کې ګډوډۍ دی، ولې موږ وژل کیږو، ولې نو هغه بللار نه لري. هغه ناروزل سوی کس هر کس هر څوک کولای سي چې بوی زه د ځان سره یو ځای کې.
لدې سره یو شمیر هغه کسان چې په خپلو کمومرو ماشومانو شاکه کارونه کوي او زده کړو ته یې نه پرېږدي وایي دا هر څه له مجبوریې څخه کوي، او په خبره یې که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی به خپل بچیان ښوونځیو ته واستوي. دوی له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو راتلونکي ته دې پام وکړي. د ارزګان ولایت یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل
ماشومان لرم دا په جیب دغه بلای په کوم د پلاستیکان په ټوله ولا وس راته دا غوښتنه ده چې یو کار زمينه راته برابر کړي. موږ ماشومان ورواسو مقصد مکتبونه په یو بل کار په وکړو.
نوم یې مساجان دی د تیری وسیدونکو. موږ په ماشومانو ګاډي چلو، دکانداري په کوم بل کار په کوم بل کار په کوم دین 200 300 دا قدر کې راوړي 200 بل 200 بل موږ نه گزاره پکې سرایم په کړیا دی دغه د مصرفونه مو
په ورته وخت کې. ارزګان ولایت اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي چې ګڼې په دغه ولایت کې د ماشومانو حقوق له پامه غورځول سوي دي. په ارزګان ولایت کې د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له 2018 کال را په دې خوا د ماشومانو د حقونو او د ساتنې په برخه کې هیڅ ډول اداره فعالیت نه لري، او په وینا چې دا له ارزګاني ماشومانو سره د مرکزي ادارې لخوا د مور او میرې چلند دی. نوموړي وایي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب زموږ وظیفه ده او پر دې موضوع له مرکزي ادارې او غیر دولتي موسسات سره خبرې کړي، خو هغوی په دې برخه کې پر مونږ را کړی دي.
دا په ځغړ دا وایم چې تر اوسه پورې داسې هیڅ یو نه هات چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د حقونو لپاره دلته عمل انکار پیل کړی وي نشته. خو موږ په پام کې لرو چې د امنیت خوندي کېدو وروسته په هر برخه کې لاس په کار شو د ماشومانو د حقونو خوندیتوب مهم په لومړیتوبونو کې دی.
لږې ټولو سره سره په افغانستان کې د ایچ ډبلیو ایچ او موسسې مسؤلین وایي چې موږ پلان لرو څو په راتلونکي زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره اداري فرانیزو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
به هم د ماشومانو د حقونو په موضوع کې تمکې هود شمال زون کوچن شکایت کوي چې ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او حکومت لخپلو ژمنو سره سم په تیرو 15 کلونو کې ورته هیڅ ښوونځي نه دی جوړ کړي. خو د پوهنې وزارت بیا ادعا کوي چې په ټول هیواد کې د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي شوې او ورته سیار ښوونځي جوړ شوي دي. مجبور رحمان حبیب زی په اړه رپورټ لري.
کوچیان چې د افغاني ټولنې له محرومو اقشارو څخه شمیرل کیږي ماشومان ښوونځیو ته همدارنګه ښځې او نارینه یې صحي امکاناتو او دایمي استوګنځایونو ته ضرورت لري. په شمازون کې میشت کوچیان شکایت کوي چې په تیرو 15 کلونو کې یې حکومت د دوی ستونزو ته د حل په برخه کې رسیدګي نه ده کړې او اړتیاوې یې لا پر ځای پاتې دي. د شمازون د کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق وایي چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ماشومان ښوونځي او زده کړو ته لاسرسی نه لري او حکومت هم ورته ښوونځي نه دي جوړ کړي. هغه یې پاړه وویل
مشکل باندې اخته دي. فکر وکړه چې د کوچي 15 اولادونه هم په بلخ کې د کوچیانو عملیات مشر غلام فاروق عبیدی هم وایي چې د دې ولایت کوچیان هم له ورته ستونزو سره مخ دي او د افغانستان د اتباعو په حیث دا د دوی حق دی چې حکومت ورته د ټولنې د نورو غړو په څیر د تعلیم او زده کړو زمینه مساعده کړي، چې تر دمه په دې برخه کې دولت بې پامه پاتې شوی دی. عبیدی له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ورته ښوونځي جوړ کړي او نور یې نوی نسل د پخوا په شان له خپلو حقونو څخه محروم ونه وزي. هغه د بلخ میشته کوچیانو د ستونزو په اړه وویل:
کوچیان اولین ستونزه یې د کوچیانو واقعتا په تعلیم کې ده. زیات وګړي دي بې سواده دي یا کم سواده دي، چټکو زده کړو ته اړتیا لري، خاصتا مکتب ته، خو دغه ستونزه هم د کوچیانو ډېره ده او لاسو ګرېوان یو.
د شمال زون د کوچیانو ستونزې د ښوونځیو په نشتون نه خلاصه کیږي. دوی شکایت کوي چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او حکومت باید ورته سیار کلینیکونه جوړ کړي. د شمال کوچیانو د شورا مشر سید محمد حریق یې په اړه زیاتوي: حقوق پوهان وایي چې دولت مکلفیت لري تر څو خپلو اتباعو ته د یو شان ژوند کولو زمینه مساعده کړي. د کوچي او غیر کوچي ترمنځ د توپیر ونه شي. دا چې کوچان د کډوالۍ په توګه هر چیرې چې موقعیت لري، نو دا د حکومت وجیبه ده چې دوی ته سیار ښوونځي او کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت وایي چې په هڅه کې دي تر څو د کوچیانو پر وړاندې د تعلیم په برخه کې موجوده ستونزې ډېر ژر حل کړي او دا د پوهنې وزارت مکلفیت دی تر څو ټولو افغانانو ته د یو شان زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې وزارت د نشراتو څانګې مسؤول کبیر حقمل یې په اړه وایي: دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د شمازون کوچیانو شکایت درلود چې زرګونه جریبه ځمکه یې د محلي زورواکو لخوا غصب شوې، خو حکومت یې د بیرته ازادولو په خاطر هیڅ ډول اقدام نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په شمال زون کې د کوچیانو د ماشومانو د زده کړې د ستونزو په باب مو واورېدل. د فراه د پوهنې چارواکي بیا وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستي ګواښ له امله په ډېرو سیمو کې نجونې د ښوونځیو تګ ته زړه نه کوي. د دې ولایت په ډېرو ناامنو ولسوالیو کې له مخکې د نجونو ښوونځي تړل شوي او ویل کېږي چې دغه نوی ګواښ به د دې ولایت په پاتې څلورو ولسوالیو کې هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي. د فراه د پوهنې چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه ستونزه د قومي مشرانو له لارې هواره کړي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فراه ولایت کې دولت وسوالو مخالفانو د شهر شاخوا په ځینو ولسوالیو کې د انجونو ښوونځي ګواښلي چې باید وتړل شي. د فراه ولایت د پوهنې رئیس انجینر صابر فاروقي وایي چې دولت وسوالو مخالفانو د اخترنامو په لیږلو او په تلیفوني اړیکو کې د دغو ښوونځیو د مدیرانو څخه غوښتي چې نور دي د انجونو ښوونځي بند کړي. د نوموړو په خبره دولت وسوالو مخالفانو د تازه ګواښونو له امله د فراه د مرکز په نسبتا ناامنه سیمو کې د شپږو ښوونځیو کابو زرته نه انجونو ښوونځي ته تګ تجربه نه شه کوي او د ویری شونځی ته نځي. د خبره مخ خلې د دولت و سوال مخالفانو ژمنه کړې و چې دوی په شونځوي کار نه لري او دوی دا کار د دوی د پخوانی ژمنه پر خلاف عمل دی.
رسمي راپورونه چې د مکاتب له خوا موږ ته رسیدلې، متاسفانه د 15 مکتب ته دا قدمه او د سی خبرې کیږي او وزید چې ډیر مکاتب ته د تلند رسی. عمومي پالیسي د خپل طالب یا کسان چې دغه موضوعات ته لمنوي یا بل پالیسي لري، عمومي موضوع دا چې دوی همیشه
لبل خو هغه انجونو چې په فراه ولایت کې ښوونځیو ته ځي اندېښمنه شوې دي. دوی وایي چې باید څوک هم د دوی د تعلیم او درس مخه ډب نه کړي، ځکه دا د دوی قانوني او شرعي حق دی.
چون زنا هم در عصر امروز نیمه از جامعه تشکیل میده، خواهشانه از شما میخوایم که با مکاتب ما مخالفت نکنه، بگذارید تا ما هم یک آینده درخشانی را از آن خود کنیم.
په همدې حال که په فراه ولایت که دینی عالمان بیا وایي چې انجونو ته دا حق ورکړل شوی چې زده کړې وکړي. په فراه ولایت کې یوتن دینی عالم عبدالجبار مطمئن وایي چې انجونو ته هم دین په اسلامي حجاب کې د زده کړو حق ورکړی دی او دا حق ورڅخه هیڅوک هم نشي اخیستلی.
باید د تعلیم مرکزونه د ښځو پر مخ باندې خلاص وي، زده کړه وکړي.
قرآن کریم د ذکر د پاره د حدیث ذکر د پاره د اسلامي شهادت د ذکر د پاره هر سړی نسی کولی په کور کې په یو چاپیریال کې د هر چا پلار عالم نه دی چې هغه ته ټول شی ور زده کړي د هرې ښځې خاوند عالم نه دی چې ټول شی به ور زده کوي دا به زی زده کړه به کوي
د دولت وسوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي د یادونه وړ ده چې د فراه ولایت د ټولو لسو ولسوالیو څخه یوازې په څلورو کې د انجونو ښوونځي شتون لري چې هغه هم اوس له ګواښ سره مخامخ دی په فراه ولایت کې روانده کارپوهان وایي که د انجونو د زده کړو مخه ډب شي نو په راتلونکي کې به نیمه ټولنه پرته له سواده پاتې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي
اسد اندر له میزان ولسوالۍ څخه لیکي کوچان له تعلیمه به برخې دي اما زه په خپله کوچه یم خو زموږ په جومات کې ملا موږ ته سبق راکوي مجیب الرحمن کریمی د نورستان د نورګرم څخه لیکي زموږ په ولایت کې هم د سواد کچه ټیټه ده ښوونځي شته خو د خیالي ښوونکو شمیر د ټول ولایت د زده کوونکو څخه څو چنده زیات دی محمد قاسم زوک له هلمند ولایت لیکي چې د ماشومانو څخه په جګړې کې طالبان کار اخلي او زیات ماشومان د طالبانو په لیکه کې دي او جګړه کوي دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصواتل شمیرې له لارې مو راستولي و کور مو ودان پیغامونه زیاتې موږ هم هرومرو دلته خپرو خو اوس زو د هلمند امنیتي وضعیت د هلمند ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر استازي د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې باید پاملرنه ورته زیاته شي په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د اجرایه رئیس له سفر وروسته د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ ښه والی نه دی راغلی او نه هم کوم اقدام شوی دی نور هلی د وصل وصال په راپور کې
د هلمند د ولسي جرګې او ولایتي شورا یو شمېر استازي پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې د دغه ولایت د امنیت د ښه والي لپاره چې کومې ژمنې شوي هیڅ عمل پرې نه دی شوی دوی وایي چې د هلمند وضعیت تر پخوا ډېر خراب شوی او لا هم مخ په خرابېدو دی په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله له سفر وروسته هیڅ اقدامات نه دي شوي او نه هم د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون راغلی
رئیس اجرایه سفر هلمند ته هغه یو تشریفاتي سفر و هغه صرف لاړې لشکرځای کې یو ساعت یو نیم ساعت یې تېر کړی صرف دغه د خلکو ته دنیا ته وښو چې دا همزرالم هلمند ته وزن وکتله معنې هېڅ مثبت تاثیر یې پر وضعیت په امنیتي باندې نه دی کړی معنې
خاغلی خونزاده وایي طالبانو په هلمند ولایت کې د جنگ لپاره ځانونه خامده کړي او که په وړاندې اساسي اقدامات ونه شي نو د هلمند وضعیت به ډېر خراب شي دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت وړاندې اجرایه رئیس عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ د هلمند ولایت خلکو سیمه ایزو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت بسیړي او ډېر ژر به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي د هلمند د ولایتي شورا د یو شمېر استازو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت موسی کلا او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په لاس کې دي همدارنګه د دیشو خانشین ګرمسیر ناوې مارجې او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې طالبان فعالیت لري او په سنګین او ګرش کې جنگ روان دی په ورته وخت کې د هلمند ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي هم د دغه ولایت د امنیت د خرابوالي څخه شکایت کوي او وایي چې خلک په دغه ولایت کې د نامنیو له وجې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د هلمند د ولایتي شورا غړي عطاالله افغان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو لا تر اوسه له طالبانو څخه د ځینو مهمو سیمو د پاکولو لپاره کوم اقدامات نه دي کړي خو د عملیاتو د ترسره کولو لپاره یې ژمنې کړي دي
خلک ډیر ستړي او ډیر پزر دي کلی شپنی عملیات یې کړي دي بعضې ځایو کې چاپې وهلي دي د مخامخ جګړې دپاره چې باید سیمه د مخالفینو د حضور څخه پاکه شي داسې عملیات تر اوسه پورې نه دي شوي نو وعدې یې د خلکو سره کړي دي دوی وایي چې موږ امدګي ورته نیسو او دې ته اماده یو چې باید عملیات
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره یو لړ اقدامات شوي خو د هلمند ولایت د امنیتي حالت کابو کول اسانه نه دي او هلته لا نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده خو دا چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله له سفر وروسته د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره څه شوي د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر هغه سفر وروسته د هلمند په سنګین کې د افغان امنیتي ځواکونو بریالي چارنیز
عملیات همدارن ز هلمند په لشکرګاه ښار کې د دوهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي وردو د نوو تاسیساتو جوړېدنا او هلته د نوو یا تازه نفس سرتیرو ځای پر ځای کېدل د ښار په شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو د امنیتي ساحې پراخېدل هغه اقدامات و چې دفتا په امنیتي برخو کې په هغو ساحو کې وسول.
په ولسچرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالحی اخندزاده وایي د هلمند جنگ تر ډېره سیاسي او د مخدره موادو جنگ دی او په دې برخه کې د حکومت صادقانه اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی اخندزاده وایي حکومت باید هلمند ته پام زیات کړي او پرینک دی دا ولایت چې د په خبره د وسلوالو مخالفینو تر ډیر فشار لاندې دی له لا جدي ستونزو سره مخامخ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خبرونه دوهم نیمه ته نږدې شوی او وړاندې سپورت او د غراز د ازادي رادیو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په جګړه کې د ماشومانو شکلتیا او قرباني دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان مهاجرو نیونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي. له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي خبریالانو او رسنیو ته سپکاوی کله هر ادرسه کېږي غیر قانوني عمل دی. ترکیه وای په استانبول کې د یو شمیر عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 تنه د اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په شک نیولې دي. د اروپای اتحادیه سفیرانو موافقه کړې چې شنګن زون ته د ګرجستان د ویزې آزادول تایید کړي. په کیف کې زرګونه کسان د مظاهرو د هغو مظاهره کوونکو د درنوي لپاره لاریون تر وته لیچ په 2014 او 2014 کلونو کې د اروپا څخه د ملاتړ په لار کې وژل شو. او ایران تر 1500 ورځې پورې پر روسیې د ورځې د 1 لک بلرو تھیلو پلور پیلوي.
له فری بازار نه مننه. او سم په مکړی څو سپورټي خبرونو ته چې سهار ګل امیر زای وړاندې کوي.
سلام د هم سپورټي خبرونه. د والیبال په ټاکنیزو سیالیو کې جهان سپورت لوبډلې د اتلولۍ په ګټلو سره د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې پرون ناوخته پای ته ورسېدي اتو لوبډلو پکې له ولایتونو او شپږ لوبډلو پکې له مرکز کابل څخه ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې د نړیوال او آسیایي اولمپیکونو څارونکو ګډون هم درلود. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې سره د روانې جمعې په ورځ خپل څلور مسلې ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپله درې مسیالې کې له زیمبابوې لوبډلې څخه د دریو منډو په توپیر ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالي له زیمبابوې سره د 15 ورځنیو سیالیو په دوام د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي.
وړاندې په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات د ازادي راډیو په د سپورت په اونیز پروګرام کې درته پروګرام کې اوریدلی شئ. دا پروګرام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق له پروګرام سره چې ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي یو ځای درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. ټاکل شوې ده چې سبا په جنیوا کې د سوریې د سوریې د خبرو نوی پړاو پیل شي. دا خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي او د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره یو غوره فرصت ګڼل کیږي. خو یو شمېر کارپوهان اندېښنه کوي چې د سولې په دې خبرو اترو کې په سوریه کې د ترسره شویو جنایتونو په وړاندې ځواب ویل له پامه غورځول شوی. نور جزئیات یې د اجمل ان په راپور کې.
سره له دې چې د سوریې د سولې دویم پړاو خبرې اترې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې کیږي او په وروستیو کلونو کې د سوریې د کړکېچ هواري لپاره یو غوره فرصت بلل کیږي. اساسي اندېښنه دا ده چې په دې خبرو اترو کې به عدالت د سولې په نوم قرباني شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د هغه کسانو لپاره چې د بشري حقوقو د قوانینو په برخه کې فعال دي دا یو ویرونکی ټکی دی چې سوریه کې د شو جنایاتو په اړه د ځواب ویلو مسلې ته د دې خبرو اترو په اجنډا کې ځای نه دی ورکړل شوی. د سوریې د رژیم یو مخالف حقوق پوه انور البونی په جنوا کې روانې ډیپلوماټیکې هڅې د سوریې د خلکو د وینو پر بیا د وخت ضایع کول بدلي. انور البونی د هغه کسانو څخه دی چې د یوې سوریایي محکمې د جوړېدو لپاره هڅې کوي څو جنګي مجرمان ونه توانېږي د قانون له منګولو څخه د معافیت په ترلاسه کولو سان وشخوري. خاغلی البونی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه موږ هم قربانیانو ته او هم د جنګي جرمونو مرتکبینو ته د یو سم پیغام پر استولو نه یو توانېدلي. د نوموړي په وینا کله چې د سوریې د کړکیچ په هواري کې د جنګي مجرمونو د مجازات بیا رغونې او یا هم د کډوالو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کیږي د ټولې نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پکې اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د یو رپورټ پر بنسټ چې پروانه میاشت کې خپور شو د سوریې رژیم د دیارلس زرو په شاوخوا کې کسان یوازې د دمشق په یو زندان کې په دار سړولي. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنوا کې د سولې د خبرو په څلورم پړاو کې به په نوو سیاسي او نظامي چوکاټونو او میکانیزمونو خبرې وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې کړکیچ د عدالت هغه نړیوال سیستم لازموینې سره مخ کړی چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته رامنځته شوی. د دې ستونزې یوه برخه له دې کبله ده چې روسیې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د راجع کولو د هڅو مخه نیولې. خو د جرمني په شمول په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې د سوری کډوالو یوه لویه برخه پکې اوسیږي تحقیق کوونکي په سوریه کې د ترسره شوو جنګي جرمونو د ګڼو ادعاو په اړه په څېړنو بوخت دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي په کندوز کې د کرنې د سکتور په برخه کې د نوې پرمختګونو له حاله مخبرو. په کندوز کې د کرنې پر نهو کوپراتیفونو د غنمو د تخم پاکولو نه ماشینونه ویشل شوی دي. بزګر وايي خوشاله دي چې دغه ماشینونو برخمن کیږي او د وروسته به د غنمو د تخمونو په برخه کې کارونه ډیر اسانه شي. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان پری رپورټ لري.
د کندوز د کرنې ریاست چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دې ولایت کې پر زراعتي کوپراتیفونو نه پای د تخم پاکولو ماشینونه په وړیا توګه وویشل شول. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخم پاکولو دغه نه پای ماشینونه د دې ولایت پر کوپراتیفونو د اکتیب دفتر لخوا په وړیا توګه وویشل شول. هر ماشین 2,80,000 افغانۍ قیمت لري او مجموعي قیمت یې څه باندې 2,000,000 افغانۍ ته رسیږي چې د اکتیب دفتر لخوا د کندوز پر کوپراتیفونو وویشل شول. ښاغلی فقیری زیاته کړه له دې وړاندې بزګرانو د غنمو تخم پاکولو په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې خو وروسته له دې هغوی کولی شي د دغو ماشینونو په وسیله په اسانه توګه خپل تخمي غنم پاک او په ځمکو کې وکري. په ورته وخت کې شفیق الله عمران د اکتیب دفتر ولایتي مسؤل بیا وایي چې دوی د تخم پاکولو ماشینونه د ډبلیو اف پی دفتر په مالی مرسته د کندوز بزګرانو ته رانیولي دي. په همدې حال کې د دې ولایت بزګران وایي د تخم پاکولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو اوس د دغو ماشینونو په وسیلې سره کولی شي تخمي غنم په اسانه توګه پاک کړي. د خان آباد ولسوالۍ د کوپراتیفونو د ټولنې مشر حاجي محمودین په دې اړه وویل دا ماشینونه ډیر ګټور دي ځکه په یو ورځ کې یو دهقان له شل منو غنمو څخه زیات نشي پاکولی خو په دې ماشینونو سره کولی شي له 200 منو څخه زیات غنم په ورځ کې پاک کړي. د یادونې وړ ده چې کندوز یو کرنیز ولایت دی او د دې ولایت ډیری خلک پر زراعت او مالداري بوخت دي او په دې ولایت کې په زیاته پیمانه غنم شولې همدارنګه نورې غلې دانې حبوبات میوې او ترکاری کرل کیږي نو له همدې کبله پخوا دغه ولایت د افغانستان کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو یو ځل بیا مو د یار ماشوم لپاره خبرونه تر له ازادي راډیو څخه ارکلای کوو. نن له موږ سره په خبرونه کې د ښوونې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکې مومنده نوموړي د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي،
خصوصا هغه نجونې چې د ابتدایي دورې نسنۍ دولې ته ځي په ښوونځیو کې، او هغه ته خاص ځینې ښځینه مشکلات پیدا کیږي، او هغه له یو ماشوم نجلۍ نه یوې ښځې په توګه باندې یعنې میاشتنۍ عادت ورته پیدا کیږي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب پرېږدي، کله چې نجونه مکتب پرېږدي طبعا د دې شمېره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتبه دي یعنې آوت آف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي،
یعنې دوی دغه میاشتنۍ
یعنی یو لامل داده تقریبا 15% یا زیاتر دغه نجونه د دې لامل چې اسانتیاوي په مکتبو کې نه لري، په ښوونځیو کې نه لري، د تعلیم پرې دي. او بل یو لوی دغه داده چې کورنۍ سره د انګیزه پیدا کوي چې وزغته خزه شوي، مثلا د دې په ځای چې د تشویق شي د یو ماشومتوب د دورې نه یو د لویوالي دورې ته یعنی یو د زیره ورته یو د خوشحالۍ احساس وکړي چې د دې د صحت مندۍ د دې د راتلونکي د امیدوارۍ یو نښانی ده، او په دې کې ښکارا شو باید من مور پلار وویړي او دا جلی تشویقي. هم متاسفه تاسو ګورئ چې ډیره زیاته هغه زپل کیږي، هغه ته مثلا هغه د شرم غني او دا په هغه اول زال باندې چې دا مثلا مرزي ته پیخي د ډیره ایجنۍ او ډیره مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي، ډیره شاکي چې د سوالات چون اس د پاک معلومات نه لري.
په خوانځي کې استادانه او په تیر بیا د خوانځي مدیره څه کوي؟ له دوی سره کوم مرسته کولای شي وسره کړی ده؟
او ته بندا هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید د مدیره د وظایف په لایحه کې د وظایف ځای شي، خصوصا د خزینه خوانځي کې ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي، الکان نه کنه تر ابتدای دورې پورې خو شریک دي، بیا پس هم خاص د نجونو لیسې دي چې مشخصه تل نجونه درس لولي. نو په دې لسو کې باید سل په سل کې مدیران د هغه باندې کې معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې مشورې وکړي، هغه ته نیک او ښه مشورې وکړي، خصوصا د دې پرابلم پکله چې د ترازی ګور موږ چاولیدل موږ هم پرابلم وي، یال دا یو پرابلم نه دی، نه دا یو مریضي ده، دا یو طبيعي حالت دی، اما چون محیط دې خصوصا د کلچر او فرهنګ داسې تاثیر لاندې راوستي چې بیرته دا بیخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی، او ټول نجونه دې ته فکر کوي او د همیشه مثلا د دې پاک تصورات لري چې دا به څنګه یو تشویش دی ټولو ته. نو د دې د تشویل په حال باندې باید دغه پوهنه او دغه آګاهي ټولو ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده، دا یو ښې پایلې لري، که یو هلک مثلا په همدې مرحله کې هغه هم ځینې تغییرات هغې په وجود کې راځي، مثلا ګیری راځي، اپلیټ راځي او نور مسایل لري عین شی، اما څونه ګوره د خوشحالۍ او دغه ګرځیت او کورنۍ جشن نیسي او مبارکي ورکوي او بل ته چې هغه د زوی د ځوان شو ژنی دی ځوان دی، اما متاسفانه عین حاله چې په جلۍ راځي ټولې پټوي ټولې یو بل ته دغه موضوع هېڅ نه روښانه کوي، هغه جلۍ خپله شرمېږي او په دې ورځو کې ته ګوره بیا برخلاف چې جلۍ بېچاره کوي شاید بعضې دردونه احساس کا، بعضې مشکلات رواني عصباني حالت پرې راځي، لږ نور نه حوصله یې کمېږي، اما هغه ډېره غذا ته لمر ته یو ضرورت لري او باید نورمال هغه خپله انرژي واخلي.
تاسو په نظر مثلا په ښوونځیو کې څه ډول اسانتیاوې په دغه وخت کې نجونو ته باید مساعدې شي؟
یعنې تر اوسه دې موضوع ته دومره ډېره چې مهمه ده او دومره ډېره چې دغه لري په دې نظر ته نه وکتل شوي، یعنې همیشه دا شرم ګڼل کېدل او هچا پټوله، خصوصا په هغې ښوونځیو کې چې استادان نارینه دي مثلا هېڅ وخت په دې موضوع نه غواړي تماس ونیسي، او زیاتره غواړي چې ځان ته وباسي د دې مسلې نه، حتی که شاګرد یو سوال هم ولري شاید یو نارینه استاد حاضر نه وي جواب ورکړي، حتی بعضې مضمونونه دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمونونه دي، حتی هغه صفحې چې دا درس لوستل کېږي هغه استبلر کېږي سنجاق کېږي چې دا صفحې مل ولې دا د لوستلو وړ نه دي، باید په هغې زیات غور وشي، په هغې کې د شاګردانو ستونزې حل شي. دا د هېواد په کچه یوه ستونزه ده، دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبا په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي، د هېواد په کچه د اقتصاد او د دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي، نو دې په خاطر باید دې ته ډېره توجه وشي. پوهنې وزارت هم هڅه وند همداه دی چې په دا موضوع په همدې حالت پرېنه دي، په دې اکله ورکشاپونه دایر کړي، په دې اکله نجونو ته نیکې مشورې ورکړي، اتاقونه ورته جوړ کړي مثلا چې دی هغه خپل علایده اتاق اوسي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي، د دې کې استراحت ته ضرورت لري که مثلا مشورې ته د صنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نه برمله کوي نه روښانه کوي او شرمېږي، نو خپل همزول سره د یو مشورې په توګه یو د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي، په دې جرباس وشي او دې ته آګاهي ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنۍ عادت یا پرې دوره کې چې ښوونځي ته ځي ځان خپل صحت وساتي، افضل صحه وساتي، خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي، تر څو چې هم دوی راحت وي یعنی په آرامه او مسؤول حالت مزه خپل د تشویش دی، دا همیشه فکر کوي درس ته متوجه نه دی، متوجه چې څنګه وکم یا چیرته لاړ شم یا څه ناوخت دی یا څه مشکلات لري یا څوک راته پیغور رانه کی کوم ځای مثلا ناپاک نه شي، همیشه د تشویش کوي چورته چې چیرته لاړ شم یو ځای مناسب نه چي دا مثلا خپل دغه تبديل کی او امکانات ولري چې اوبه ولري او سفارت وکړي په ځان پاکوالی په خاطر. نو د دې په خاطر باندې د تدیر توجه باید وشي او اوسم شوی دا روانه ده پروسه چوده ته د امکانات مساعد کو د مکتب د پریخودونه جلوی وسی ته دا یو لوی عمل ده.
تاسو فکر کوی سره لیست چې ورکشاپم دایر ک خون کوته څومره به تاثیر وکا په کورنۍ او پنجونو باندې او یو څه به د غروانی فشار نه دوی راووزی؟
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس پیونې شي او موضوع یعنی مابین ترانه شي هم د په خپل حالت پات شي خو هغه نه څوک توجه نه کوي. اوس دغه چې دا موضوع ټول په حضور کې وسه یعنی ورکشاپ په دایر شو مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغل لوي کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دینه استقبال وکړو او استادان ته د جرأت ورکړو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع جرباس وکړئ دا موضوع لا شي همداسې چې مسلمانانو موږ به شک هر حکم چې د خدای پاک منو او په شریعت کې راغلی یو هغې ته احترام دو هغې ته په ځان قبلو دا هم یو طبیعي حالت دی دا هم یو د اسلام د دین یو د فرایض څخه دی چې راغلی یو دا حالت په انسان راځي څنګه موږ هر شی منو مثلا که روژه په دې وخت کې نیول کېږي یو مونځ نیول کېږي دا داسې تعبیر نه شي چې مثلا دا جلې مونځ نه کوي دا مشکل لري دا به ناپاکه یو دې سره به ناسته ولاړه کنئ حتی داسې یو رسم رواج هم شته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه نجونه بیچارګانې بیخي هغه د خپلو حقوقو نه محرومي مثلا دوی سره څوک نه کښېني او سره خبرې نه کوي حتی یو چېرته نه وړي دا په دې حالت کې ده چې دا ناپاکه ده او داسې یو تعبیر کوي چې دا یعنې لکه یو ګناه چې کړي بعد دغه ورته ور نه کوي ځکه دا یو نارمه پروسه ده باید د دې ته هغه خپل ضرورت او هغه خپل اړتیاوې په دې وخت کې پوره شي او دا ورته باید لاسرسی ولري.
تاسو که په آخر کې ډېر لنډ په دې راته خبرې وکړئ که چېرې دغه ستونزې حل نه سي په دغسې وخت کې جنکیو ته پام ونه سي څومره به په دوی بد تاثیر وکړه څومره به تر رواني فشار لاندې دوی رالوی سي نورې
دوی د ښځینه ښوونکي نه لري چې دوی درته دا مشوره ورکړي باید ته داسې معلمین ترین شي چې ورسره مشوره ورکړي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده دې ته لګاګۍ ورکړي دوی د خپل هغه دورې وخت یاداشت ونیسي یو څه آمادګي ورته ولري یو طریقه د استعمال او استفادې د وسایل او د موادو ورته زده کړي مثلا ډېر هیجاني نه شي ډېر مشکل ځان ته فکر ونه کړي دا یو عادي پروسه وګڼي تاثیر لاندې را نه شي مثلا زیاتره او کورنۍ ته میندو ته باید د اولاد هر نیکه مشوره چې ورکړي دې اقلم باید نجونو ته هګۍ ورکړي ورسره وګوري نو که شوراګانو د طریقې کولی شو چې موږ ځینې میندې هم راوغواړو او هغې ته هم ووایو چې نجونو ته په دې اکله روښاني واچوي او دوی ته لږ یو څه مسایل مخکې مخکې نه ورته ووایي چې دوی دې بیا په هغه دوره کې یو څه آمادګي ولري. یو بل عمل دا دی چې دوی د تعلیم نه کوي په کور کې نه بیا دا د کم عمر ودونه هم علت دا دی مثلا بیا دوی د مور پلار وایي چې استاذ تعلیم نه کوي کور کې هسته یا مکتب ته خو اول نه پرېږدي چې لاړې شي بیا چې نه پرېږدي ځان اوس واده کوي چې د نجونې په دې سن کې باید واده شي دا یعنې دا یو منشا د څو نورو مشکلاتو هم ده چې نجونو ته مخکې راځي.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش ترونو مینوالو ستړي مسید د یو نه خبرونه ز سباون کاکړ د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې د ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له عمومي رئیس څخه اوري چې وایي ښه اداره ورته په میراث کې نه ده پاته.
ډیر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم خو ډیر څه نه دي سوي ماته خو میراث نه و پاتې.
همدارنګ د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې لوباړه خدیجه اچکزی د توای چې د هاکي لوبي سره کومې هیلې تړلې دي
په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکي لوبه نړیوال سیالوي کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم.
د یو شمېر نور معلومات ترڅنګ د غرختنی د لوبي په اړه هم معلومات درکو خو تر هڅه وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. اکرام صاحب په خیر علي خبرونې ته ورستی جزئیات دي د سپورت لړګر څخه دي.
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې زیمبابوې ته کوم سفر کړی دی د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لنی کمرغه تر دوشنبه ورځې دوه سیالۍ په لوړ توپیر باندې ګټلې دي او دغه سیریز ګټلو ته یو قدم ورنږدې شوې دي. د اولمپیک د ټاکنو په اړه خبر لرو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې دي په هغه اړه به اوریدونکو ته معلومات ورکړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې سره په یو ورځنیو 15 سیالیو بوخته ده چې د دې سیالیو له جملې دوه سیالۍ ګټلې دي او درې سیالۍ به په راتلونکي کې ترسره کیږي. د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې له بریالي سفر وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته د 15 یو ورځنیو سیالیو لپاره سفر کړی دی او اوس مهال په دغه سیالیو باندې هلته بوخته ده. افغانستان په 2018 کال کې وتوانېد چې زیمبابوې ته په خپل کور او همدارنګه د افغانستان په کوربه په متحده عربي اماراتو کې هم ماتې ورکړي. یادونه ده چې افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالي وتتللې ده. ټاکل شوی چې د فبروري پر شلمه نیټه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې انتخابات ترسره شي. د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې ظاهر اخبار ګډون نه کوي او له خپلې دندې څخه یې دوه ورځې وړاندې استعفا کړې. د دغې کمیټې لپاره نثار احمد بهاوي، احمد شاه عاشوریان او انجینر عظیم نیازي خپل ځانونه نوماند کړي دي. یادونې وړ ده چې د دغو انتخاباتو د څارلو لپاره د نړیوال اولمپیک استازي هم حضور لري. په کابل ښار کې د والیبال شپږم دور انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ لپاره د ټولو ولایتونو څخه ټیمونه راغوښتل شوي، خو د هوا د خرابتیا له امله دغه سیالۍ یوازې د اتو ولایتونو او له کابل څخه د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. ښاغلي شهزاد زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه هدف د والیبال ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابول دي. د افغانستان د تکواندو یو شمیر لوبغاړو د سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسول عاطف محبوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه یوولس لوبغاړي ګډون کوي. محبوبی زیاته کړه چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. دا تر دې دمه سپورتي خبرونه.
د شغل اکرام څخه په مننې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ښه اداره ورته په میراث کې نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیر بنسټیزو کارونو او اصلاحات ته اړتیا ده. نوموړی وایي له دې وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغې ادارې تشکیل هم په سم ډول نه و معلوم. زما همکار محمد واصل وصال د کرکټ بورډ ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په تیرو دوو کلونو کې کوم کارونه کړي او څه بدلونونه د کرکټ بورډ په اداره کې راغلي دي. نو موري ویل
دوه میاشتې اساسي وي ځکه هم زه ډېر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسي. مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم، اول ماته دا مهمه وه چې زه هر څه په یوه رڼا کې ووینم او ماته دا تصویر ښکاره سي. زه به کوشش وکم چې اوس به د موږ اجراءات عملا شروع کیږي، بیا به خلک قضاوت کوي انشاءالله، او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته مامور یم، سره له دې چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم، اساسي کارونه وکړم.
تاسو په اړه ویل کېږي چې د کرکټ سره ډېره بلدتیا نه لري، څه ځواب لري تاسو دغه پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي؟
زه د کرکټ لوبغاړی نه، خو په کرکټ پوره پوهېږم. له وړکتوب نه کرکټ سره مینه وه، کرکټ سره پاتې سوی یم. په مختلفو وختو کې مې کرکټ کړی، کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم. ما ټیم درلوده د افغانستان داخلي سیالیو شپږیزې سیالیو کې. له تیرو درې کلو نه ډېر زده چارم د حالت دوه برخې دي. یو تخنیکی برخه ده چې پیغه باندې اغه زرو اغه فهم چې په کار پیغه باندې مسالات مشال، او یو مدیریت. اساسی برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کو. د موږ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلې د اصلاحاتو خبره مو کوله؟ په دغه اداره کې اصلاحاتو ته شایسته سلاری ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه موږ لا تر اوسه مخکنی اداره نه و توانېدلې چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لري. موږ یو تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودل، سټرکچر یا تشکیل دي د ادارې لانومه. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دا تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی. اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنۍ د بورډ مجلس ولرو، په هغه کې به درې واړه تصویب سي.
د سلیکشن د زیمبابوې سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل، دا ما یو د وادون او دا مې پورک. ما یو کمیټه وټاکله او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړ چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکي. نو د ما به یو غوښتنه د مطبوعاتو دوستان نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن دوی ته سکواډ اعلانیږي، دوی تخنیکی پختنی له سلیکشن کمیټه نه وکی. سلیکشن کمیټه کله چې خپل سلیکشن کوي اخر کې ما تر وړي زی منظوروم،
ماته لپاره تفصیل سره راځي. وزله لام کارپیکو زکه دوی ډیره نوی کمیټه ده، دوی لا ډیر اسناد ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تسوید کی او برته تسویب سي او بم تخنیکی توقع ولري.
د کرکټ بورډ د پخانی چیرمن لا کارونو فعالیتونو څومره راضی یاست او کوم ستونزې لغوي څخه تاسو پاتې دي؟
ډیر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم، خو ډیر څه نه دي سوي. ماته ښه میراث نه و پاتې، ماته داسې میراث پاتې و چې پیغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل، پیغې کې د ادارې تشکیل نه درلود، پیغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوي ستراتیژي نه درلودل.
محترم اردوونکو، د ژمنې سره سم په غره کې د ګرځېدنې په اړه معلومات سره شریکو. دا معلومات زما همکار یوسف خان زدران را چمتو کړي دي. زدران صاحب، خیر علي خبرونې ته او که په دې اړه معلومات را سره شریک کړي.
بلې کاکړ صاحب، اردوونکو ته باید ووایم چې په غرونو کې ګرځېدل په دې معنی ده چې یو کس په غرونو کې ګرځي او له غرختلو سره توپیر لري. شاید ډېر اردوونکي په دې اړه ووایي چې غرختنه او غرګرځنه څه توپیر لري، خو د تخنیکي وسایلو په کارولو سره په غرونو کې په فني لارو تلل او د ډبرینو او کانګل لارو سره مخامخ کېدو ته پغره کې ګرځیدنه وای چې تابند غره خطل سره توپیر لري. لوړو طبيعي ارتفاع ته په خپل پخو خطل او راخته کېدل ته غره خطنه وای. یو غر کې دی چې یو یا څو لوړی څوک ولري چې یو تر بل ورسته راځي. پغره کې ګرځیدنه کوم خاص شرایط نه لري، هر څوک کولی شي چې د تفریح لپاره او یا په هر فی ډول غره ته وخیږي. د افغانستان د غره خطل فدراسیون په 1991 کال کې په رسمي توګه پیژندل شو. اوس مهال 400 غره خطون کې په ټول افغانستان کې شته چې د غره خطنې لفن سره په پوره ډول آشنا دي. پام دې ډول په غره کې ګرځیدنه د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په اونۍ کې درې ځلې په رسمي ډول خپل تمرینات په کابل او د نورو ولایتونو په غرونو کې ترسره کوي او همدارنګه دا ورزش په ډیرو هیوادونو کې د تفریح په نامو پیژندل کیږي. خو دلته په افغانستان کې هم په طبیعي ډول خلک غره ته خیژي، خو په روسیو کې دا میلی نسبتا کم شوی دی. خو یو ښه ورزش دی، تفریح کیږي. افغانستان هم په غرونو مشهور هیواد دی. که زموږ هیوادوالو د موضوع ته لږ پاملرنه وکړي چې تفریح ډول ورڅخه استفاده او کی هم ورزش کیږي، هم به تفریح کړی وي.
او که خپل تاسو راته واسي، تاسو هم بعض وخت غرختنه کوي، غرته خیری او داس تفریح کوي او څنګه؟
ډیر زیات می هلوی چې دلته کابل کې خوځینه غرونه شته، ته وخی جمع خوځونه هوا سړه وا او کابل نسبتا ډیر سړه وا لري. تر اوسه نیم خطلې خو کله چا وخوي د دلته مشهور زوینه د مثال په ډول باغ بالا په نامو زیادېږي، خو تفریح کیږي، غزي کوم شنه ساحه ده. او البته نور غرونه په دې ورسته کې د سي شوی دي چې خلک ته د تفریح لپاره ځي. سکل پلان لرو چې
تاسو هغه کوم فنی وسایل چې باید د غره ختلو لپاره ولري هغه هم نه لري؟
هغه نه لرو، خو په غره کې ګرځیدنه زما پاملرنه ده، چون غره ختنه سره توپیر لري. شاید دلته کابل غرونه هغه لپاره جوړم نه وي چې ډیر هغه فنی مسایل ورته، ځکه چې ډیر ارتفاع نه لري. نو ګرځو به پکې د تفریح لپاره او د خوند لپاره.
کور مودان ژوند یو سید لا شغلی یوسف خان زدران څخه په مننه. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې خدیجه اچغزی د توای چې د هاکی لوب ته څنګه مخه کړې او هیلې څه دي؟
زبان نوم خدیجه شکزای دی. زه د هاکی یو لوبغاړی یم او څلور کاله کیږي چې زه هاکی ټیم ته راغلم. جالبه خاطره دغه سپورت خپل یو جالبه خاطره ده. مونږ چې سپورت کوو ام دغه د کور نه چې اولمپیک پورې راځم، دغه مونږ ته یو ډیره ښکلی خاطره ده. او ستونزه یې نو د کورنۍ ستونزه نه لرم، زما په مخ کې هیڅ داسې کومه ستونزه نشته چې ما منی کړی او پرې نه خودي. شاید د نورو انجونو وی کورنۍ نه پریدي چې دا لارشي ورزشو کې هغه ته دا ننګ دی چې جونې کوي لارشي او ورزشو کې. زما کورنۍ تل را سره دي او زما ورور ما ډیر تشویقي چې زه ورزش وکم. زما د کوچنیتوب لوبه خوخیده، دا ډیر می د هر لوبه خوخیده. کله چې ما ته وویل شو چې هاکی لوبه تراشه، نو ډیر په شوق باندې لاړم او غواړم چې د عمر تر اخیره دا لوبه وکړم. زما د په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکی لوبه نړیوال سیالوی کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم. ان شاء الله چې دا ارزو مې پوره کیږي.
محترم اوردونکو، د لوبل میدان د دې اونۍ ورزشي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تربیه او تربل خبرونه د لا پامن. خوشاله اوسئ.
چیزڑا میں چم خوگی